السلام علیکم په افغانستان کې مخام و بجې شو دی ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه دا زما حق دی د خزو د حقونو لپاره ځانګړی شوی مخله دی چې دا خبرونه ام پایل شي پایل دې سات په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. د شورا په خپل وی پاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی و. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې ویاندې نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه رسلا مشورو وروسته سکال اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواکې څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینت چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی دی ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. بینت په خپلو راپورونو کې په زلونو د طالبانو هغه تګلارې غندلي چې له مخې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو لومړني حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصولو کې ورسره منلې چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواد په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه د وزارت د یوې ویاندې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت د ویاندې زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني ډیپورټ کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینت ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې تېر جولای میاشت کې د طالبانو دو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی د حماس اسرائیل او متحدو ایالتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس خبري اژانس غیر مستقیمې بللې ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له مرکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیل د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرح کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشې کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشې شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زخ پرونه
د ازما حق د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې څېړل کېږي. د دغه پریکړه لیک له مخې د افغانستان لپاره د ځواب ورکوونکي یو میکانیزم رامنځته کېږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړي. تر دې مخکې د تېرې سنبلې میاشتې په لومړیو کې څه د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقوقو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په ملګرو ملتونو کې د او بخې په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقونو د فعالانو او یو شمیر د بشري حقونو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل، د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولي او د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران مو میلمانه کړي دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو، ښه به دا وي چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ننی اقدام په اړه زما همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې له مخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشری حقونو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشری حقونو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولیږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقونو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه حکم هرکلی هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللي. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یوه خوله نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولي، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به اغلی شینکی کډوخیل تاسو ته درشو. په راپور کې مې دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقونو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کیږي؟
مننه، سلامونه درناوی تاسو ته، محترم او میلمنو ته، او د دې برنامه اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین المللي سطح د داسې یو میکانیزم تایید کیږي او قبولیږي چې بلاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي، او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه پرې محکوم سو او نه ورباندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغې پریکړې په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لوبینه لال زخمی شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام ده، او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وکړي، په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
مننه. د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولي، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل له دې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوی په یو ډول باندې وشي، که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغه نننی اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي، فکر نه کوئ؟
زما هم تر هر څه مخکې تاسې زما سلامونه ومنې، مخصوصا شنکی کډوخیل خور ته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم، او ستاسو ټولو حاضرینو او اوریدونکو ته. دا چې د دې سبب یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي، دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسنادو راټولولو سیستم جوړ دی، او دغه میکانیزم دغه مسؤول دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سي هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوو نفرو د نیولو حکم یې صادر کړی وو، فکر کوم چې دغه تصمیم چې نن ونیول شو، دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډېر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې، په خارجي دنیا کې د اسنادو راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډېر مهم کار دی، او بیخي هغه اهم قدم دی چې د یو پروسې که حقوقي ده که هر رقم پروسه چې وي، د دغه اسناد راټولول ډېر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو دپاره د زموږ تاسو د ټولنې دپاره ډېر مهم دی، او دا هغه تېر حکم چې صادر شوی و فکر کوم دا تر هغه ډېر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي، یو وخت نه یو وخت موږ د دغه اسنادو په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقونو حقوق نخست کړی
دي، کېدلی شي چې دغه مسؤول وګڼو او محکمه شي. مننه ګلۍ ولی. د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو ته بدر شو. په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې، خو هغه هڅې کومه نتیجه ورنه کړله. له هغه وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشري حقونو حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي، ډېر ځلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شمول د بشري حقونو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړې لیکونه صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرې موافقه وکړله، دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي، یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم، اجازه راکړئ نوې صاحب اول تاسو ته د رادیو ازادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پټمن او ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید وایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلویښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته د هغوی د ویان په حیث له تاسو سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقونو په حکله باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړله او یو میکانیزم یې رامنځته کړ، دا خو یو ښه اقدام دی. په دغه حکله باندې که ووایم چې پخوا هم د افغانستان حقوق پوهانو او لیږې جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان تریکی هم یو رساله لیکلې وه او دغه غوښتنې ځینو نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حکله باید ووایو چې همدغه څو لسیزې دي چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه په بېرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یوازې اوس نه دی، همدغه شل کاله د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته هغه فرخنده په ډېر بېرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا ووژل شوه. همدغسې په که ووایم په لسګونو څسې په سلګونو نورې ښځینه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجې لاندې ولې او ظلم پرې شوی دی. همدا اوس اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ چې دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنۍ ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق لیږې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم و تربیه، د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینو په حکله باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان شوله او هغه د هیومن رایټس یونیورسل ډکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطي کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډېره لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم رامنځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډېر ښه اقدام دی او امیدواره یو چې همدغه اقدام عملي بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغسې د افغانستان د پیښو او حوادثو په حکله باندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغسې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لیږې جملې څخه ښځینه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ و راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی. له تعلیم و تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محرومی دی تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډېر ښه اقدام دی او په دغه امید باندې چې دغه عملي بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کړوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او په راتلونکي کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي په راتلونکي کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله، اغلی ولی. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي، دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپله خبرنګارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر د زمین کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا هغه نظارت دیو با لاک لاک شی یا لا سخت شی او زیادر کسان با لستونزو سرا مخامخ شی، زکر چه حتی مگولی ده چه دری روز لپار انترنت دوی قطع کرو دی کوله شی سیب دا وی پی این و دا مسال پا افغانستان که قطع که تر تو پر وکلی زیادر مسال دوی کنترول که او دوی پیدا که سی چوک دا بانده کم مسال لی کوی یا مستند کوی. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنی پخواني مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لیکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخواني سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلن واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ ایستله چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی آن د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس چې نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي؟
ګوري، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسه ده، د دغې لپاره باید دوی پاسخ کولی سي، اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه وکارول شي. او په دې کې ګوره اشاره سوی چې پخواني
اغلی کډو خل خبره ده، اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کېږي، پوښتنه دا مطرح کېږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې له مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر د وګوري په آی سی سی کوم چې د شرکلند جمهوریت کې د بهرنی اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینې کورنۍ یا په ځینې اشخاصو باندې معلمدار دوغی په مقابل یا مثلا ځینې اشتباهات چې له امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو د دوی په وړاندې باندې په آی سی سی کې دا قضیه پرانستل شوې وه که بیا روسته مثلا چې د افغان دولت ویل چې دوی په دې کې خپل مثلا لاس کار کوي نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدل ځکه چې هغه حکومت چې تعوده کړی خو هغه له بین لاړو اوس راځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې یعنی د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو دپاره پایسی سی که یعنی پرست نیستو شوی ده خلاکه نووسانه فوکسی صرف ده طالبان پا کرانه بانده ده سی آقوی دوی ده بمدلی قوانو بخلاف گنی او ده یو جرم گنی او چی باید طالبان ده غپولانده بانده باید جواب گوی او سیدی اما یو چه باید پیاد واساتو چه ده مربوط داده چه ده واقعا بشری حقون فعالین یا پا مجموع که هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري حتی کولای شي چې به ملي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي د حتی دغه څېړنه وشي اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کې یو ځل پر یو قوي لابي په کار دی نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي په مللي اساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ په حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوي وکړي ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي نو دوی خپل داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي اما مهم هم داده چه مثلا دغه کار څومره واقعا دی سر همکاری کیدلی شي څومره اسناد سره اوتوبر کول کیږي یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کولی شي چې یو ښه قوي سیاسي حمایت هم ولري او مالي حمایت هم ولري تر څو پورې وکړی شي چې اسناد را جمع کړي او هغه څوک چې دوی سره همکار پاتې کیږي د هغوی خوندیتوب مسله ډېره مهمه ده او همدارنګه ډېر مسونه میکانیزمونه چې د هغوی مثلا طالبان هغه پیدا نه کړي یا د وګړو لپاره لاس ستونزه پیدا نه کړي نو دا یو ډېر اسانه کار نه ده نو دا به خورا ننګونه سره مخامخ هم د طالبانو دو طرف نه او همدارنګه مثلا د سیاسي او مالي حمایت هم په دې مرحله کې ډېر اړین ده
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څ باندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلي کار کلای کړی دی د امپریکړلي په یو برخه کې ویل شوې دي چې د طالبانو له خوا هغه محدودیتونه چې په تیر د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د انجونو او خزو د حقوقو په برخه کې لګولې دي د خزو پر زده کړې د خزو او نجونو پر زده کړې د غراست کار او نورو برخو کې پټولونه کې د فعال ګډون په برخه کې وای خای د همدغه چړونو په نتیجه کې کله شواهد راټولېږي اسناد راټولېږي مستند کیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي غلی غلی ولی فکر کوي چې بل اخره به دا کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر خزو یا په جنو باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي دا غ استلاده چې ډیر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کیږي د موضوع ته کسان د جنسیتي اپارټاید موضوع لري مطرحه د مختلفو بشري حقوقو د لخوانه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي خو تر اوسه پورې هغه جنسیتي اپارټاید مسله لا ګونګه پاتې ده
بالکل زما شخصي مطلب زه یو مشکل لرم چې خپل اواز بیرته اورم ستاسو د
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ کتاسو نه پوهیږم چې خپل کې ګوشکی او ورې لګ غاک ټیټ کې احتمال لري چې خپل غاک به توانه ورې مهرباني
ما خپل ټول ترکی چې په ځای هغه وکړنه خو بیا مې هم اوریدې خې گزاره به سره وکړو راپو څه تاسو سوال ته دا چې فرضاً دغه کلینې چې اوس د شوزو سره د نجونو سره د نجونو د زده کړې سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روانې دي دا خبرې دا که په لغوي شکل د بشریت ضد جنایت نشم بللی نشو تعریفولی چې زما په نظر دی البته خدا چې موږ هغه حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دغه بیان چې دغه د بشریت ضد جنایت دی نو دا هغه تعریف در هغه عبارت لاندې حتما راولېږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او با صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې تعلیم او تربیه وضعیت ډېر خراب دی د هلکانو د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کېږي خو مګر خبره دغه ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي ښځې یې د کار څخه محرومې کړي دي هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمان یې د هغو معاش 1000 یا 1000 افغانۍ کړي دي هر څومره شقه کار چې هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش یې بېخي بې اندازې ډېر کړه دي در نارینه وو یعنی دا ټول سختو شرایطو سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم راکېدلای شي چې دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغه شي محاکمه شي دغه لغتونه چې اوس په استعمالېږي که فرضاً په هغه اوله دوره کې ودی نه استعمالېدل د هغه وخت خلکو سره د تجربې وه نه به پوهېدله دا د دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې پر خلکو باندې تحمیلوه خلکو سره نه ولده وو مګر اوس 6 کاله وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته بیداره دي یعنی په اوله پلاچ دوی مکتبونه باندې کړل خلک د شي په نشتي د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی دغه منافقه او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً دا در امر ثانی پور وتړل شول امر ثانی دای څلورم کال دی نو امر ثانی تعریف دوی دغه سی تحریف کوي چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په ورکې نیسي یا ورځ یا هفته نو څلور کال په ورکې نیسي امر ثانی نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدل چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کو او دغه د بشریت ضد جنایت دی
بله آغلی ولی مننه ګران صاحب بیا هم تاسو ته درجو دغه دی د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیر یو پیچلی موضوع ګرځیدلی دی په دې پریکړلیک کې هم ویل شوی دی چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي خو کله چې د عدالت تامین موضوع مطرح کیږي له زماني پلوه تاسو څه ډول ارزوي آیا همدغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او که له هغه نه ور اخوا څه باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په جګړو کې ښکېل دی
مننه کوم نوري صاحب زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقصه وي دا یا تطبیق شوی نه ده بلکې په سیمه ییز او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی ده عدالت نه دی تطبیق شوی همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسۍ کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتونو کې د خواوی خوا یادوي مثلا د ملګرو ملتونو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی پاس کړی دی ولې بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی همدغه ستونزه ده چې
ګران صاحب دغه د افغانستان کې په لومړی د جمهوریت په لومړی کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه و د بندې د موافقه لمخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت انتقالي عدالت تامین شي له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي بشري حقوقو یې نقص کړي دي له هغو سره باید وایي حساب کتاب وشي د هغه انتقالي عدالت موضوع همسې شنډه شوله خونسا شوله ولې
و دغه ستونزه د نوري صاحب د خو هغه انتقالي عدالت یا دیدلو ولې غوي هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت دوی په لاس کې ولو هغوی به هم
دغه عدالت نه تطبیقاو او هغوی به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکې راو، هغه لیغوی سره یا له هغو افرادو یا له هغو جګړمارو سره خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول د هغوی لاس ولو او هغوی له زندان څخه هم خوشي شول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه شته دی، او په افغانستان کې همدغه چې په هماغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نه شو، یا په همدغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقص شوي دي په بېرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړي دي، هغه چا چې په انسانانو باندې، په ښځینهوو باندې، د هغوی په هر نوع حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغوی باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکۍ کلو خیل خورې هم ورته اشاره وکوله. زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقونو مدافعین ځان بولي، یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي، یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم د همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرانس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو، او د انساني حقوقو او د هغوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړېږي له هیواده بهر، خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي تر څو چې له داخل د افغانستان نه یادسې یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانه وړي، یا له داخل نه دغه فشار رانه وستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
و دا خبره دقیق ده نوري صاحب، چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغېز نه دی لیدل سوی، یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی، یا همدغه بې اغېزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې هم اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغسې دي، ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرانسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغسې نورو مدني، حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې، او افغانان د غونډو له لارې، کاغذ د زوم له لارې، کدي نورو مظاهرو دغه هغو له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کاڼه دي، او د افغانانو دغه آواز نه اوري، په خپل ویني، او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولې د خپل ګټو پر رڼا کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دغه مثالونه په منځنۍ شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو. تر څو چې د قدرتونه د اجتماعي عدالت په تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د خزو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي شینکۍ کډو خیل، د خزو د حقونو فعال ګلې ولید، بشري حقونو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. هم د اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري، د خزو د حقونو پر موضوع څرخي، او په تیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننۍ پریکړه لیک پر رڼا کې، د دغه پریکړه لیک له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو د څیړلو لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي راډیو له یوې خبرتیا وروسته بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو.
زنه پېم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
دا زما حق دی خبرونه او ریاغلی کډو خیل تاسو ته به هم درزو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبرې ته چې څه باندې څلوېښتو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی. په موسکو کې په یوه غونډه کې ګډون کوي، له هغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره، او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېره حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو مؤسسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر ورځ بلې لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بېلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټي شبکې د بندېدو یوه بېلګه وه. دغه راز ټلیفوني شبکې مخابراتي شبکو بندېدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته په فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بالاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور له دې وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړي چې نور بس دی؟
منظر په ملي ټولنه خو یا خپله دی غوښتل او یا داسې د خپلو وګړو د بینالمللي سازمانونو د فشار لاندې راغله، یا د افغانانو د فعالیتونه او د بینالمللي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملي ګامونه د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلې سیاسي حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډېر مهمه ده، ځکه چې که مغه امکاناتو ته برابر نه سي مسلکي کسان ونه ګمارل شي یو بینالمللي سازمان د دې مشري ونه کي یا رهبري ونه کي یا مسؤلیت په غاړه وانه کړي، خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کېږي. لومبی تاسې مثلا د عدالت انتقالی موضوع مطرح کړله چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، دا ځکه چې د بشر د حقونو مستقل کمیسیون پس دغه آوازونه یا غوښتنې د قربانیانو راټول کړې مستند کړې، اما چون بیرته خپله افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښتل چې محکمه سي یا جوابګوی سي، خو بالاخره هغه گزارش یا هغه راپور عملته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بینالمللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بېطرفانه څېړنه وکړي تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دی شي چې مثلا استاد غلط جوړ شي. و همدارنګه په شل کلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرایم واقع شوي دغه ټول هغه مسایل دي چې باید جوړ سي، مستند سي، تر څو په راتلونکي کې د مقناطیسونو په خلاف باندې په بینالمللي یا په محلي محاکمو کې دغې پر وړاندې باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کیدل لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي سي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا عملي نه شي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بین المللي او منطقوي همکاریانه کېږي.
مننه شینکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالي ملاتړ وکړي، هغه چې اغلی ان کډوخیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو تصمیم یا کم کار یا ګام چې اخلي دا هغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا یو سل اتیا درجې بعض مسایلو تغیر کړي دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی، فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپله مستقیم څه د لاسه نه کېږي کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې هغه وی سره موضوع کې راښکیل کې یا دغه کې شامل کې د هغه دغه څخه مرسته واخلي. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډېره مهمه وي په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعاً دومره حاد حالت اخیستی دی چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی دغه قدم چې نن اخیستل شوی دی، دغه د اسناد راټولول، راجستر کول فرضاً، او د طالبانو دغه د مطلق معافیت چې اوس دوی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جوابګوی نه دي، دغه دریځ کمزورول دي. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بیخي یا کتاز دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسي چې کوي، هر دغه کارونه بشر ضد تصامیم چې نیسي، د بشر د حقوقو ضد تصامیم، د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي، هیڅوک یې نشته چې دوی جوابګویه وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبان وکړنو ته یو کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې ته دغه حق رسمان سړی ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت راجستر شي او د هغه راجسترو دوسیو په اساس دوی بیا راوغوښتل شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کله دغه شي د دې د عملي کوونکي یو اداره ورته جوړ شي، زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسني ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنې د ده وظایف د افغانستان د مسؤلیت په دغه کې دغه یو اړخ دی چې دی باید دا کارونه مخته بوځي او د ده مسؤلیت او ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دغه و.
مننه اغلی ولی. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي زموږ واکمني قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه دی حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رایه راکړې ده او موږ فتحې مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنګ جګړو
شاهدان چې دلته مثلا پاتیاو ملسیزه کې جبلی ولی هغه د چاله خوازي چا تم ویل کولې چا ټریننګ ورکاو او بیا ورسره لغنه د هغه حاکمیت چې لمنځه ولاړ بیا د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو چې هغه هم د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د عیسی دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت یې کېنول او بیا وروسته لږه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسې د سترګو وړاندې تېر شوي دي او دا چې د افغانستان په پیښو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړي د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګه خصوصا د پاکستان پوځي استبلیشمنت او استخبارات یا د ایران او ځینو نور دوی مداخله کوي او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده د قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکوي هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادر کړي همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره هغه د لایق صاحب یو شعر ده وایي دا ساده پښتانه ګوره تربګني کا زه د زړه وینې پرې خورم دوی دښمني کا خلک وختو وستورو او سپژمۍ ته دی لا دوو میژو ته ناسته او شپني کا نو دوی باید د یوې سمې پېړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ په نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي ښځو ته حق حقوق ورکړي انساني حقوق ورکړي ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي دوی متاسفانه له دغه دا پرېکړه لیک هم سه ملګرو ملتونو صادر کړی ده د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ ورته وو د دوی لپاره هغه څه دي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو
مننه ګران صاحب اغلی کړو خیل د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی یو د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي خو کرا شو د افغاني ټولنې خپل هغه ته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي خو اکثرا ورسره زیدیت خودل کیږي په تیر بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام له لوري خدا د افغان ولس یو غوښتنه هم ده تر ټولو ډیر زپل شوی هم دغه افغان خزه د افغان انجلی ده چې ډیر وغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محروم دي دغه اوس که مثلا دوی دغه سی یو اقدام اوري یعنی دوی څومره هیله من کېدای شي چې دا به دوی په ورځني ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوي هغه به لرې شي یعنی ستر قرباني په افغانستان کې ښځه او نجلۍ ده
معلوم ده د افغان مېرمن لپاره د یو ښه زیری ده چې دنیا افغانه مېرمنه د یاده نه ده وستلې دا یو ستر زیری ده د افغانانو د مېرمن لپاره داسې مثلا طالبان یا ځینې مستبده انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو مېرمنو په حقونو باندې شتیرۍ کړی او نقص کړی دا نوې خبره نه ده بلکه دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان مېرمنه سره مخ شوه ده خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان مېرمنه دا وضعیت تجربه کوي د باد په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان مېرمنو ته ورکول شي مسلمان مېرمن ته په ټول مسایلو کې دی د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، له بیعت نیول او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي، دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کې، نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نوع نه دیني توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت دی د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت رارسېدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه واوسېږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي، دوی په وړاندې به مستند کېږي او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي، دوی به حتماً د دغه مسایلو ته جوابګو واوسېږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول، زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي، کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان انجلۍ چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منع شوې ده، دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تامین لپاره غږ اوچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي د دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسني شرایطو کې هغه ځوانان چې د جنوري او د شپږم صنف وروسته چې د رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه د غسیوي دي باندې سیوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله و دوی ته د یو نوی روشنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي، او دوی دا فکر کوم چې دا احساس کوي چې یا هر بهرنیش افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي، هم د دې دغه وضعیت، دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند کوي، د دې لپاره دغه بدلون لپاره خلک په اخته دي کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته کچو هم ډیر کوچنی کام دی، خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیکي، دغه پریکړه په ماهیت ډیر سم او اساسي پوسی چې خدای مکه دې ته کاذب هله ورنکول چې دوی به ډیر فکر کوي چې وکړي چې فرض باندې مکتبونه به شروع کړي، کارونه به شروع کړي، دا چې دا دغه ما پریکړلیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي، او دوی به پوسی چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرض باندې راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي، دا د دې په مقابل کې چې دا جنایت ترسره کیږي، چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي، او یو ډیر نامعلومه راتلونکي او ټول راتلونکي ودی ته منتظر ده د دغه جنایت ثبتې. نو د دغه په څنګه داس موږ چې دا رقم قدم واخیستل شو، ملګر ملتونو دا قدم واخیستي، دا ښه قدم دی، په هر حال کې موږ په ګټل دي. خو اکیزما خبره دا ده چې حقیقت ودی ته ورسول چې ماهیت دغه پریکټ کوم دی باید په خوشي او دا چې ودی ته امید او هیله ورکوي دا واضح خبره.
مننه. کور ودان نور وخت نه لرو، خبرونه مخ په ختمېدو ده، دا زما حق دی خبرونه و. لتاسو ټولو ملمنو مننه. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکه کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلې ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران چې په دې خبرونه کې مراسله ګډون وکړ.